دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنوري دنکو په دې هیله چې تاسو به روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري کدرمنو اوریدونکو د هر سنه مخ کې پام وکړي خبرونه تا
ویان احمد الله ارچیوال
د سمنګان برستیل والی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک خر د طالبانو لاسته ولوي صفت الله سمنګانی ازادي رادیو ته وایي طالبانو روشته له هغه ایبک خر ته نه وتل چې د ولوسی پاتونوالو مهم کمانډان سناتور محمد اسف له خپل شاوخوا 250 کسانو سره تیر شپه طالبانو ته تسلیم شو سمنګانی زیاته کړ چې حکومتي ځواکونو تر نن غرمې پورې د طالبانو سره سخت جګړې وکړې خوروشته د قومي مخاورو د غوښتنې او د ولوسی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست ایبک شپږم خار چې پر روانه اونۍ کې سقوط کوي طالبانو له ایبک مخکې د شنبه په ورځ شبرغان او پرون یک شنبه تعلقان کندوز او شریفول خارونه او له هغې مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج خار ونیول ولسمشر اشرف غنی د امنیتي حالاتو د ارزولو په خاطر د جهادي او سیاسي مشرانو سره غونډه کړي د ولسمشر غنی او جهادي مشرانو ترمنځ کتنه کې د طالبانو پر وړاندې د ولسی پاڅونونو د چټک انسجام پریکړه شوې در په اعلامیه کې ویل شوی په دغه کتنه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د جمهوریت د بقا او تداوم د ملاتړ تر څنګ د دښمن د هجوم پر وړاندې د ولسی پاڅونونو د چټک انسجام پیاوړتیا او تجهیز پریکړه وشو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړیږي په دې غونډه کې د سولې د پروسې د ملاتړو هیوادونو ځانګړي استازي د افغانستان حکومت او طالبان ګډون کوي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اگست 12 تر 13 دوام وکړي په دې غونډه کې د ګډون په مخه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوه تزي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان د ناجیان وری وای دا نسته د قطر په قربتوب او د امریکا او د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي نو موري زیاتوي چې د دې ناستې موخه د افغانستان د سولې برخه کې د دې همکارو هیوادونو همغږي د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سریپول او جوزجان ولایتونو کې په جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو ادعا کړې په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې افغان امنیتي ځواکونه د تیرو ورځو په پرتله په بهتر حالت کې دي د دفاع وزارت وایان فواد امان ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د ښار په شرقي او شمال شرقي څنډو کې په چانیزو عملیاتو بوخت دي په یو بل خبر کې راغلی چې د بدخشان ولایت پر مرکز فیض آباد د وسلوالو طالبانو دویم برید په شاتم بول شوی د بدخشان د امنیتي قومندانۍ وایان ثناء الله روحانی ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه پر فیض آباد له څلورو دروازو بریدونه پیل کړي خو دولتي ځواکونه او ولسی پاڅونوالو دغه بریدونه شنډ کړي روحانی په وسلواله نخته کې د طالبانو د سری قیتې د یو قومندان مولا حافظ له شلو نورو وسلوالو سره د وژل کېدو او پینځلس تنه نورو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې د افغان حکومت سره د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شوي کورنیو سره د مرستې لپاره راوړاندې شي امر الله صالح په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د ده په وینا د طالبانو د انتقامي وژنو او شوکولو له امله کابل ښار ته د بې ځایه شوو خلکو سره د مرسته وکړي د کډوالو د چارو وزارت وایي چې د مارچ میاشتې را په دې خوا تر اوسه په افغانستان کې د جګړو له امله 50,000 کورنۍ بې ځایه شوي د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو عاجل صندوق یونیسف په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 2 ساعتونو کې د جګړو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 20 کوچنیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي اعلامیه زیاتوي چې د کوچنیانو دا تلفات په کندهار خوست او پکتیا کې رامنځته شوي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به په ازمیختي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي توکو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شوي ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي دوی ته دا ستونزې وروسته تر دې ډېرې شوې چې طالبانو د افغانستان په لویدیز شمال او جنوب ختیځ کې لکتر لګ شپک سوداګریز بندرونه ونیول سوداګرو او اړوندو چارواکو غونډه کې د لومړنیو توکو د تامین او د هغو د ستراتیژیکي زیرمو طرحې له ولسمشر سره شریکې کړې
د 203 تندر قولي اردو مسولین وای په پکتیا کې د موټر بم برید مخانی ولی او وای افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې اته وسلوال طالبان وشل شوی او نو لس نور ټپین شوی. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو وایان ایمال مومن رسنوی ته وویل چې تیر شپه نا وخت وسلوالو طالبانو غوښتل چې د چاودیدونکو توکو ډک یو هموی موټر په وسیله د مرکز اړوند په عبدالله کلا سیمه کې په یوه پوسته موټر بم برید وکړي چې له برید وړاندې د افغان ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي. دی وای په دې برید کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. مومن همدار از وای تیره ورځ د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ په اړوند سیمو کې افغان ځواکونو د هوایی او توپچی بریدونو په پایله کې اته وسلوال طالبان وژلي او نولس نور یې ټپیان کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د عبدالله کلا د پوستې تر څنګ د مرکز اړوند پر آباد سیمه کې هم دوی پوستې نیولې دي او د لسو سرتیرو د ژوندي نیولو تر څنګ یې ګڼو نورو ته مرګ ژوبله اړولې. وسلوالو طالبانو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د بوس په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤول نعمت الله همت برمته کړي. په جنوب کې د نئی یا آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمیع غیرتمل رسنیو ته وویل همت په ناوې ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره یې بیولی دی. غیرتمل ویلې د بوس راډیو د نشراتو مسؤول او د غرغښت تلویزیون خبریال طالبانو نیولی او له طالبانو سره دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه زیات شوي. پرون نامعلومو وسلوالو د پکتیا غږ راډیو مشر توپان عمری هم وژلې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل په موږ د خبرونه لومړی رپورت ته. د پکتیا د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د جګړو لامل د بې ځایه کېدونکو کورنیو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو نصر الله چې کورنۍ د جګړو لامل را بې ځایه شوي اوس مهال خپلې کورنۍ سره د دغه ولایت د ګردیز ښار د یوې ودانۍ په یوه کرایي اپارتمان کې اوسیږي. هغه ویلو د کبله چې کاروزګار ورته نه پیدا کیږي کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو کمښت سره مخ ده. دایلو دولت او غیر دولتي مرستندو یا ادارو څخه د لاسنیوي غوښتنه لري.
تل تر هغه ما جنگ له وجه نه وځ دومره مشکل موږ ته تیخ لري سوره ځکه خوراکي مواد ځان سره وړي او هغه ختم څه شي ولا کوي وس ګرځو بازار کې وروګل مزدوري پیدا شي هغه نه پیدا کیږي یا لخپل یې نه پکو وګو زه مشکل موږ راغلی.
د پکتیا د کډوالو چارو ریاست وای په دې ورستیو کې د پکتیا له هغه ولسوالۍ څخه چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا جګړې پکې روانې دي د بيزایا کېدونکو کورنۍ شمیر مخ پر ډېرې دودای. له سید کرم ولسوالۍ څخه دی وکړوالې شوې کورنۍ مشر امن الله شنا راډیو ته وویل چې د جګړې له کبله یې یوازې خپل کورنۍ رئیس تل او کورونه یې له سامان ډک پاتې شوی.
جنگو مثلا کورنم دا ډک پاتې زاس خالي ګار او سرنم را بسلی یا برسانم را وړي دا ته شکه یو غل دا شایم نه دروته ا شایم پاتې وروره کورونه ولا که پیدا کی کړیا نه پې کړیا واس نه له خلکو خمیه درولی دا چکن رول مون ډول وک دا سلام ضرورت نه هم دا د څه ورا غلا نستا او روره د چیو دی ګورې د دا وضعیت خراب ده ګیزه ګیس په کې کوم مزدوري نستا حساب څه وچ ولاړ.
د پکتیا د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي چې په تیر دوه میاشتو کې تر اوسه پورې درې زره پنځه سوه کورنۍ د دغه ولایت له مختلفو ولسوالۍ او سیمو څخه د ولایت مرکز ګردیز ته کډوالي شوې دي. رئیس عبدالله مرهونی آشنا راډیو ته وویل چې یاد شمیر نه د مرستې په خاطر اول له سوه کورنۍ په نخښه کړي او پر پاتې نورو هم د اړینو خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش پلان لري.
له بل مرګه جګړه په هر څه اړې شندې او د موږ سرویګانی هم متضرر کړي دي. د موږ د سروي حلقه ډیره تنګ شوې ده او یوازې د ګردیز په امن سره هوکې سروي کولان کې ډیر دی وزن هي ودوال او پکتیا وال چې جګړو نه پکړه شوې دي په هغه سیمه کې اوسېږي چې هلته د سروي د ټیمونو لپاره تهدید ده. نو دوی له بل مرګه په هغه سره هوکې تهدید نشي کولای چې شاوخوا سوارلس کلي د ګردیز داسې دي چې هلته موږ داخلي بي ځای شوې لرو خو له بل مرګه تر اوسه نه ورته رسیدلي.
اوسمهال د حکومتي ځواکونو والو طالبانو ترمن د جګړې لمړی کرخه د پکتیا سید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې ده او د غرض د ولایت په مرکز ګردیز کې هم جګړه توده شوې. وړ مورزی و کورنۍ چې د ولایت له سید کرم ولسوالۍ نه د جګړې لامل خوندې سیمې ته پر لاره و د سړک غاړې مې چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس غړي وژل او دوه نور ټپیان کړل. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د پاکستان د پاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی وایي چې پاکستان د طالبانو سره خاصه اړیکې لري او کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو نو اسلام آباد ادعا وکړه چې دوی په دې کار کې زیاته ونډه لرله. داودزی زموږ د همکاري رڼا نورستاني سره د امریکې پترس کې ویلي اوس چې طالبان د افغان حکومت سره په جګړه کې بوختي نو پاکستان باید خپل مثبت رول ولوبوي.
افغانستان د حکومت وز بشپړ توجه جلب کړی. آیا د سولې دروازې بند شوې؟
د سولې دروازې تړل شوې نه دي، خصوصا د افغانستان د دولت خوا نه دي تړل شوې، او د دواړو خواوو مذاکراتي ټیمونه په دوحا کې ناست دي. اما متاسفانه دا یو حقیقت دی چې کله جنگ شدت پیدا کړي د ټول توجه د جنگ خواته کیږي، او په جنگ په ډګر کې چې څه پیښیږي هغه به د سولې د مذاکرې په میز باندې په موج باندې اثر غورځي، د ټول توجه جنگ ته. نو د تاسف ځای دی، خو دا حقیقت دی چې جنگ شدت پیدا کړي اما د سولې دروازې نه دي تړل شوي.
خلصت ویلی چې کسول کیږي نو طالبان د افغانستان حکومت کې لوی برخه غواړي، نو
کسول کې
د افغانستان حکومت طالبانو
ته څومره برخه ورکوي؟ خو دا د خلیزاد صاحب خبره خو دا معنا لري چې طالبان ګډ حکومت جوړولو ته آمادګي لري، خو تر اوسه پورې موږ ته نه دغه شی نه دی اورېدلې. دا په مسکو کې غونډې وشوې، بیا د تهران کې وشوله، اوس دوحا کې وشوله، هلته هغوی دغه څه شی زموږ ټیم ته نه دي ویلي. د دولت مذاکراتي ټیم یا د دولت عالی رتبه هیئت ته دا سینه دی ویلي. نو زه نه پوهیږم چې خلیلزاد صاحب د طالبانو نه دا شی اورېدلی وایي، او که د خپل احساس دی داسې دی چې دی خپل وضاحت ورکړي ښه دی، ځکه دې خبرې ډېر بحث ایجاد کړی دی.
د افغانستان حکومت پر طالبانو تور پر پاکستان تور لګوي چې د طالبانو ویندویان دي. عمران خان په مرکه کې ویلي چې د طالبانو قانع کول مخصوصا اوس د امریکایانو د وتلو وروسته مشکل دی، او دوی طالبان ځان په دې جګړه کې بریالي بولي. نو د افغانستان حکومت په دې حکلت سوی، ستاسو نظر په دې حکلت څه دی؟
پاکستان او طالبان خو د کوم ورځې چې طالبانو ګوروز کړي چې د پاسه شل کاله دا هغه وخت نه تر اوسه پورې خاص اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. پاکستان تل دا ادعا کوله چې په طالبانو باندې اثر گذاری لري. بیا کله چې دوه نیم درې کاله مخکې د امریکا او د طالبانو مذاکره پیل کېدله، امریکایانو د پاکستان سره اول خبره وکړه، پاکستان ورسره وعده وکړه چې په دې مذاکره کې ورسره مرسته کوي، او بیا چې دا مذاکره بالاخره په دې باندې پای ته ورسېده چې 9 د فبروري د 2000 د امریکا او د طالبان ترمن موافقتنامه امضا شوله، پاکستان ادعا وکړه چې په دې کې د دوی ډېره عمیقه ونډه او مهمه ونډه وه، او امریکا هم ترې تشکري وکړه. نو که هغې کې رول درلوده او په هغې کې رول لوبولی دی، خپله ونډه یې درلوده، طبیعتاً چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرې په هکله باید چې رول ولري او باید خپل رول ولوبوي. زما په فکر هم پاکستان سره رسوخ لري او پوره ونډه لرودلی شي، مثبت رول ادا کولی شي چې تر اوسه پورې متاسفانه موږ اثرات نه دي لیدلي.
تاسو په پاکستان کې وخت تیر کړی او د افغانستان سفیر په پاکستان کې پاتې شوی یاست. عمران خان دا هم ویلي دي یا د پاکستان حکومت چې په پاکستان کې افغان کډوال د ترهګرو یا د طالبانو حمایت کوي، په دې خبره کې څومره صداقت شته؟ آیا همداسې دی؟
زما هیله به دا وه چې ښاغلي عمران خان داسې خبره نه وای کړې، ځکه دې خبرې ته ځای نه و او پرې څوک باور هم نشي کولی. هغه دا هم ویل چې چون امریکا ووتله اوس طالبان زموږ خبرو ته غوږ نه ږدي، یعنی چې دې خو معنا دا شوله چې امریکا وو دوی څه خاصه معاملې درلودل چې طالبان ورته غوږی کول. نو ما د پاره خبره جالبه و او ما هیله دا و چې دا خبره نه وکړي. نو دوی د پاره د پاکستان د پاره لازمه ده چې وایي چې د افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی په دې باندې موږ درتیږو، بالاخره موږ تم سرایت کې موږ حاضر یو چې د جنگ په ختمولو کې خپل مثبت رول ادا کړو.
کورونا یو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور.
امیر روغتیا وزارت د خلکو غواړي چې په کرونا د اخته کېدو او افغانستان کې د کرونا وبا د سلور می سپی د مخنیوي لپاره دی واکسین تطبیق کړي. په موخې د اکرام شنواری دی رپورټ ده.
د امیر روغتیا وزارت وایي ډاکټر د سګیر نظری وایي چې په افغانستان کې د شمیر نور هیوادو پرتله د کرونا وایرس د واکسین د تطبیق بهیر ښه روان دی او تر اوسه دغه هیواد د نفوس د 3% څخه زیاتو افغانانو د کرونا وایرس واکسین اخیستی دی.
یګانه راه جلوګیری از موج چهارم.
ډاکټر نظری ویل د کرونا وایرس د څلورمې څپې څخه د مخنیوي یوازینی لار د واکسین تطبیق دی چې د امیر روغتیا وزارت په زیات قوت سره هڅه کوي چې واکسین تطبیق کړي تر څو په څلورمه څپه کې هغه کسان چې عمر زیات دی هغوی چې پر کرونا د اخته کېدو احتمال ډیر دی پر کرونا د هغوی د اخته کېدو مخه ونیسو او موږ په څلورمه صفحه کې هم تلفات ونه لرو.
چهارم کمتر و.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې دغه هیواد د نفوس تر 12% پورې د کرونا وایرس په وړاندې واکسین دپاره زیرمې لري. کسان په افغانستان کې په وروستۍ اونۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوي، خو د امیر روغتیا وزارت دغه چارواکی وایي چې د دې سره سره اوس هم هره ورځ په اوسط ډول تر 12 پورې افغانان پر کرونا ناروغۍ مړه کېږي. د امیر روغتیا وزارت د دوشنبې پورس افغانستان کې د کرونا وایرس د 259 مثبتو پیښو د سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1500 او 1300 ته رسیدلی دی. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو څلورو ساعتونو کې د کرونا په ناروغۍ 15 مړه شوي چې ورسره په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 6901 تنو ته رسیدلی دی. ډاکټر نظری وایي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس درې په حرکت مخ په کتر روان دي، خو دغه هیواد په ګوانډي هیوادو کې د کورونا وبا څلورمه صفه په چټکتیا سره خبرېدو په حال کې ده چې دغه هیوادو ترمنځ افغانان تګ لا تګ ته په پام لرنی افغانستان کې هم د څلورمې صفې د خبرېدو احتمالات زیات کړي دي. خو په افغانستان کې شمېر کسان د کورونا وایرس د واکسین لاخې سو ډډه کوي. دا کسان پرته له دې چې په علمي ډول د واکسین زیانونه وخی د زړو اوازو پر اساس سره مخالفت کوي. خو د امیر روغتیا وزارت پر سیال وایي ډاکټر میرویس علي زیوی چې افغانستان ته واري شوی د کورونا واکسین هیڅ ډول جانبی وارز نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی دی.
عموما واکسینا کې به خاطر معافیت
ډاکټر علي زیویل په عمومي ډول د کورونا وایرس په وړاندې چې کوم واکسین تطبیق کیږي په عضویت کې په معمول ډول ځینې اکسول عملونه رامنځته کوي چې نه اندېښنې کومه خبره نه ده او دا یو عادي پدیده ده چې د سلیلي ساتونو څخه تر 8 ساعتونو پورې دوام کوي. په افغانستان کې تر اوسه 3 ډوله د کورونا وایرس واکسین کارول شوی چې په کې تولید شوی د استروزینیکا واکسین، په چین کې تولید شوی واکسین او په امریکا کې د جانسن اند جانسن د درملو تولید د شرکت لخوا د تولید شوی واکسین باندې پکې شامل دي. افغانستان ته تر اوسه 15 میلیونه ډوز څخه زیات واکسین وارد شوی. افغان حکومت وایي چې راتلونکي 2022 کال په پیل کې په بهر کې 12 میلیونه ډوز کورونا واکسین د اخیستو لپاره چمتووالی نیولې او پیسې یې هم ورته برابرې کړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویل چې امریکا د روسیې ډیپلوماټانو نه غوښتي دي کله چې د ستمبر په میاشت کې د دوی ویزه ختم شي نو دغه هواد د پریدي د اقدام روسه له هغه کیږي چې په مسکو کې د امریکا سفارت دی د ارشو چې په خپل سفارت کې روسی کارکونکو د کار لری کړی. داریا د ګوتس رپورټ را لګلې زیدرتا دراورو. د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د دې پریکړې تر شا هیڅ سیاسي لوبنشته چې د سلیری شي روسی ډیپلوماټانو نه غوښتي چې د سپتمبر د درېمو پورې د متحده ایالات پریدي. د بهرنیو چارو وزارت وی انټ پرایس ویل چې دا د ویزی نوی کولو د پروسې یو برخه ده چې روسی ډیپلوماټان چې په امریکا کې کار کوي باید خپل ملکونو ته لاړ شي. نټ پرایس ویل
the 3-year limit on visa validity for Russians it's nothing new. When visas
د روسیانو لپاره د ویزی درې کلن حد پخوانی دی، دا هیڅ نوې خبره نه ده. کله چې ویزی ختم شي لکه څنګه چې تاسو تمه کولی شئ نو دغه اشخاصونه تمه کیږي چې هیواد پریږدي او یا د نوي کولو دپاره غوښتنه وکړي. خو له بلې خوا روسي چارواکي وایي چې امریکا په حقیقت کې روسیان دې ته اړ کوي چې ملک پریږدي او د ویزې صادرولو پروسه یې هم سخته کړې ده. امریکا دغه اقدام د هغې نه وروسته کوي چې روسیې امریکا ته اجازه ورنه کړه چې په مسکو کې په سفارت کې د کار کولو لپاره روسي اتباع او یا د درې ملک اتباع وګباري. د روسي د ریپریکړې امریکا دې ته اړ کړه چې د یو سل اتیاو نه زیات کارکونکي د سفارت نه لری کړي. د کارپوهانو په وینا د کار په سفارت باندې سخت فشار راوړی دی. د امریکا په یو تحقیقاتي مرکز کې کارکونکي ډونلډ جنسن وایي
the visa issue is very important which is to say russian students
the visa masla khura muhim da russians de kaun ki aw nur russi atba che gwari america tarashi aw de adal te kar wakri america ta daratlo la para visa ta zarurat lari aw pa safarat ke de visa ghoxtani khura ziyat di de moscow safarat yo loy safarat te awal ta su izafi mrasti ta artya lari د دې معنی دا چې امریکا د ځایی روسانو ګمارلو ته اړ دی چې د پدغه کار کې ورسره مرسته وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې دا یوازې دواړخیزو اړیکو کې ستونزې زیاتوي. د دغه مسلو برسیره د دواړو ملک چارواکي وایي چې واشنگتن او مسکو دې ته اړ دی چې د ستراتیژیکو مسلو د حل لپاره د یو بل سره همکاري وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د یوکرين ولسمشر په داسې یو وخت کې واشنگتن ته د سفر د لپاره تیاری نیسي چې د ملک د چین نه د کرونا وایرس واکسینونه راوړید کړي. پاموکړی د سینډیسن دی رپورت ته چې زموږ همکار دې ته تر اوروي.
واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادمیر زيلنسکي تر سفر وړاندې د غوښتي د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا تیر ونی په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره ولیدل.
تونی بخي سموئل زرا غلایم چې واشنگتن ته د خپل ولسمشر د سفر په اړه خبرې وکړم. مونږ غواړو چې د سفر ګټور وي، معلوم تعهدات ولري چې زموږ اړیکې کې لاغښتلې کړي.
غلی بلینکن د روسیې پر خلاف اوکراین ته د امریکا د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ.
متحده ایالات د اوکراین خپلواکي ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دی. مونږ به د همدې مشکلاتو او پر خپلو مشترکو برنامو خبرې وکړو چې اوکراین د دې جوګه شي چې د بهرني تجاوز په مقابل کې خپله دفاع وکړای شي او د دې ترڅنګ دا هم ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي تر څو ډیموکراسي او اقتصاد لاغښتلی شي.
خو تیره میاشت چین د اوکراین سره دی وتړون د لاسلیکې دوه خبر ورکړ او د دواړو هیوادونو شرکتونه او مالی بنسټونه وهڅول چې په اوکراین کې د سړکونو، پلونو او د ریل د پټلیو پر ساختماني پروژو کې همکاري وکړي. د دې اعلان څخه څو ورځې وړاندې اوکراین په ملګرو ملتونو کې د هغې اعلامیې د ملاتړ څخه لاس اخیستی و چې په سینکیان کې د ایغور مسلمانانو پر خلاف د چین د اعمالو د څیړنو په اړه خبره شوه. د امریکا غږ د اوکراین څنګه سره په مرکه کې د بهرنیو چارو د وزیر څخه همدا وپوښتل شول چې د چین سره نږدې اړیکې د لویدیځ سره د اړیکو په بیا جوړې شوې دي.
نیاکو رزوروتو اوکراین نه مایه
دا هیڅ کله شاته نه دی. مونږ د لویدیځ برخه یو، مونږ د دې نړۍ سره یو ځای پرمختګ کوو، خو د چین سره تجارت یو واقعیت دی. حتی امریکا د چین سره په امنیتی مسالو کې خپل اصولي موقف لري او په عین حال کې تجارت خپل کار کوي. د چین سره زموږ اړیکې هم همدا ډول دي.
ګڼ شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د چین سره د اوکراین معاملې به خراب عواقب ولري.
سر لوسه په واشنگتن کې په ځنو کړي کې بد اثر کړی دی او اوکراین د چین په نسبت په واشنگتن ډیر زیات متکی دی. چین به هیڅ کله د اوکراین د مرستې لپاره خپل ګټو څخه تیر نه شي.
ځینې نور کارپوهان په ملګرو ملتونو کې د اوکراین لخوا د چین نه غندنه او په مقابل کې د چین لخوا په اوکراین کې د سرمایه ګذاري اعلان یوې معاملې نتیجه بولي.
مونګولیدل چوکراین د غور مسلمانانو د نسل کوشي پر موضوع سترګې پټې کړې دي. په سنکیان کې د چین اعمال په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو لوی سرغړونه ده. خو اوکراین په فکر کړی وی چې د چین سره د خو تجارتي اړیکو لپاره هغه د دې اړتیا نه لري چې چین وغندي.
په واشنگتن کې کارپوهان په دې نظر دي چې د چین نړیوال زیربنایي پورونه او د کورونا واکسین مرستې د بیجینګ منطقوي سیاسي ستراتیژي ده. بیجینګ د واکسین څخه د ډیپلوماسۍ د عالی په توګه د کار اخیستو نظر ردوي. خو واشنگتن وایي چې د انسان ساتنې وسایل باید هیڅ کله د شخصي ګټو لپاره ونه کارول شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د کورونا وایرس لکه بل د ټولو نه خالو او ستونزو سره سره بل اخره د اولمپک لوبي په شاندار مراسم پای ته ورسېدي. تر بل هر هیواد امریکا ډیر مډلو لګټلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دی د لوبغاړو بیر د ستنېدو او د هغوی سره مجلس ته انتظار باسي. په دې اړه نور معلومات په دې رپورت کې اورئ.
په توکیو کې شپه په اور لوبو سره روښانه شوې وه. په داسې حال کې چې د اولمپیک لوبو د پای ته رسېدلو مراسم د یکشنبه په ماښام شروع شول، دا لوبې په داسې حال کې ترسره شوې چې د کووید 19 له امله له نندارچیانو پرته په خالي لوبغالي کې ترسره شوې او له دې سره یوه غیر معمولي لوبه نن پای ته ورسېده. دا لوبې چې د کورونا ویروس د یوې بلې څپې په جریان کې ترسره شوې د میاشتو میاشتو اداري ستونزو سره مخ وې او د ډېری جاپانیانو لخوا رد شوی و. په دې لوبو کې د یو سلو دیارلس مډالونو سره متحده ایالات د نورو هیوادونو څخه مخکې دی. د شنبې په ورځ ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو د اولمپیک ټیم غړو ته په مجازي ډول ښه راغلاست وویل. بایدن ورزشکارانو ته وویل چې امریکا پر دوی ویاړي.
تاسو واقعا د امریکا نمایندګي وکړه. زما مطلب دا دی چې تاسو د هیواد د روح نمایندګي کړی د هغه څه دي چې امریکا یې په اړه فکر کوي او تاسو په هر هغه شي نمایندګي وکړه چې مونږ یې طرفدار یو. تاسو واقعا دا وکړل او زه یوازې دا فکر کوم تاسو پوهیږئ دا یوازې ستاسو لپاره نه و، دا یوازې ستاسو د ورزش وړتیا نه وه، دا ستاسو اخلاقي زړورتیا وه.
امریکا د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې چین 8 او جاپان 22 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. امریکا د 9 سرو زرو، 1 سپینو زرو او 3 برونز مډالونو سره د دغو لوبو ستر ګټونکي ده. که څه هم د جاپان لومړي وزیر یوشیهیدی سوگا د لوبو د ترسره کولو د هڅو له امله تر نیوکې لاندې راغلی، خو د توکیو ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې ارزښت یې درلوده.
دا د ورزشکارانو لپاره د تعصب ځای و چې یو کال لوبې وځنډول شوې او نندارچیانو ته هم اجازه ورنکړل شوه او همدا علت و چې زه فکر کوم جاپاني ورزشکارانو هڅه وکړه چې د سرو زرو ډیر مډالونه وګټي او وی ګټل. نو زه فکر کوم ښه کار وشو.
جاپان په اولمپیک لوبو کې د سرو زرو مډالونو او په ټوله کې د مډالونو ترلاسه کولو کې خپل ریکارد مات کړ. دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن پای ته ورسېدې او جاپان د اولمپیک مشعل د دغو لوبو راتلونکي کوربه خار پاریس ته وسپاره. د اولمپیک راتلونکي لوبې په 2026 کال کې به په فرانسه کې وي.
درنو ورډونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به واوریدلی وي. ته خوده پامه.